تاندی چانگی
دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورګل شفق.
ځوانانو السلام علیکم، نورګل شفق یم
او زه هم وګمه رشیدی له تاندې څنګه خبرونه سره.
هو ملګرو، اسمان کپل مرستر گیس پوګمې او ستورو خيسته د نظمکه هم په غرونو دریابونو ونو بوټو ژویو او انسانانو باندې خولي خاري.
شفق صاحب، انسانان هم توپیر سره لري. ظاهرا به ډیر انسانان خولي راته خاري، خو په صحیح معنا خوله انسان هغه دی چې
زړه خولي وي. رحمان بابا هم ځکه وایي چې په ظاهر لباس د هیڅ غلط مشه منځ ګوره چې چغزې دې کمټاک.
نو خدای پاک هم د ځینو خاص انسانانو په وجود کې دغه سی ښکلي او قیمتي زړونه ایښي دي.
بیخي داسې وږمې لکه په ځینو کانو کې چې خدای پاک غمی پټ کړي وي. که څنګه
رښتیا هم
بس لږ تراشل او پلټل غواړي. نو په نننۍ تاندې څانګه کې داسې ځوانان درته غږوو چې له ښکلیو او قیمتي کانو زینتي توکي جوړوي،
او هم د ژمي او واورو په موسم کې د موضوع د موډ په اړه سره غږیږو.
هو راسره پاتې شي. ملګرو په واوره کې خو ځینې ځوانان له ښویېدلو خوند اخلي، خو چې کله لارې ګودرې یخ شي نو بیا دا ویره هم ورسره پیدا کیږي چې چیرې یې پښه ونه ښویېږي او ونه لویږي.
خو څه وایي چې که غر لوړ دی همې په سر لاړ شته، همداسته که نه شفق صاحب؟
هو بیخي همداسې ده.
نجونې د تیره نوک ډول پوندو بوټان په پښو کوي، او هلکان داسې بوټان چې د تلیو جرۍ یې غټې غټې وي.
هو، خو د دې لپاره چې پښې په ژمي کې له یخنۍ خوندي واوسي، جګې جګې موزې په پښو کوي، لکه دغه یو څو ځوانان.
زما نه شپ نه ده، زما موزی خوښي ده، خو لیکن زیاتره که به موزی چې اخوندم بخملي موزی دي، او لږ زره پورته اوسي، یعنې د زنګنو پورې اوسي، دغه زما د خوښې موزی دي. که ژمی ده یو فیشن هم ده که نه.
نوم یې امان الله دی. د موزی په کومل مې خوښېږي، پښې ګرمې ساتي. هغه موزی چې جګوالی زیات وي، مثلا کولی شو چې پکې خپلې پیسې ننه باس او خپلې پښې د لندوالي څخه یا یخوالي څخه وساتو پکې.
موزی خو به د ټولو خوښېږي، خو د هر چا ذوق فرق کوي. تل بوټونه واخلم، خو چې کله مې موزي ولیدلې نو خوښې مې شوې، ځکه مې واخیستلې.
فقط گرفتم.
شفق صاحب، توبای بادی هغه پیغله ده چې جګی موزی نه خوښیږي، ځکه چې پښې پکې پازاب وي، خو دا وایي چې یو بل ډول بیا خوښیږي.
هو، هغه کوم ډول موزی دي؟ نو د دې لخلې به واورو.
بخي سمه ده.
نه، موزی مې نه خوښیږي، ځکه چې په موزو کې پازاب وم. په ټول ژمي کې ما د کرمچ نه استفاده کړې ده. او ځینې موزی دي چې ډېر راحت وي، د ژمي لپاره هم پشمي دي او هم راحت وي. نه نه، ډېر لوړ نه وي.
وګمې، د کابل د منډی بازار دکاندار هارون وایي چې د نارینه او ښځینه دواړو لپاره ډول ډول موزی لري، ځکه چې همدا اوس موسم دی او ځوانانی خوښوي. هم
موزی اخلي ډیره، هم نارینه ډیره اخلي، هم ښځینه شته. ما هم ښځینه لرو، هم نارینه لپاره موزه. زنانه کې هم پوره ساق والا موزی لرو، چې هغه جګي دي، زنګانه لږ ټیټي دي، یو نیمه ساق دی چې بند بوټونه لږ اوچاته دي، هغه ته نیمه ساق وایي، او یو ټیټ دي چې هغه ته موزه بوټ وایي. اوس اکثریت د موزه بوټ ډېر خوښوي چې پتنه سره اچوي. پوره ساق والی چې دي هغه بیا نه دامان سره غورځي. اوس موسم ده نو هوا چې سړه سي، تا به موزی اخلي خلک، بدې چې بوټو کې ګزاره نه کېږي. نو ځتي نو واوره مې او چکړي اوبسته ارشي، بیا د موزی چې لږ جیگی او پخی پخی محفوظه ای.
دکاندار هارون د موضوع قیمتونه د هغوی په جنس پوری تړلی بولی، او داسې وایي
ریټونه مختلف دي. هر قسم شته پکې، 700 شته پکې، 1000 پکې شته، 1500 پکې شته. کوالټي فرقي، مثلا بخملی موزی دی هغه 1500 روپی دی، او چې فوم والا دی هغه ارزان دی، 200 دی، 500 دی، 800 دی، هر رقم دی.
د څنګه خبرونه له آزادې رادیو څخه هر شنبه سهار او هر دوشنبه تنکې غرمه اوریدلی شي.
ځوانانو، ښایي سږ ژمي کې به مو هم برف جنګي کړي وي، ښایي له واورې به مو واورین سړي هم جوړ کړي وي،
خو د چین په هاربین ښار کې چې په ژمي کې د سانتیګراد کچه منفی دیرشو ته راټیټیږي، له یخه مجسمې، ماڼۍ او ډول ډول منظرې جوړول کیږي او نندارې ته وړاندې کیږي.
خو شفق صاحب، زموږ په هیواد کې له یخه نه، خو اوس له ځینو قیمتي او ښکلو ډبرو داسې مجسمې، افشارونه او زینتي توکي جوړول کیږي چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې کیږي.
هو، ویل کیږي چې څنګ تراشي 4500 کاله وړاندې له میلاده مخه نه لري، چې ځینې آثار یې په کابل میوزیم کې هم لرو، چې اوس مهال په افغانستان کې هم قیمتي ډبرې موندل کیږي او رایسل کیږي.
په هلمند ولایت کې د حجره او نجاره همداسي و فابریکه شته چې ګڼ ځوانان پکې په کار بوخت دي
او له ډبرو ډول ډول توکي جوړوي. د همدې فابریکې مسؤل محمد عارف یې په اړه راته غږېدلی.
دا فابریکه په هلمند کې تقریبا په 1400 کال کې جوړه شوې ده. تقریبا په 13 جریبه ساحه کې موږ ډېره غټه فابریکه لرو. په دې کې دوه انګرونه دي، په دې کې مختلف ماشینان ایښي دي چې دا اول ډبره راسي، دا په غټو ماشینو باندې کټر کیږي، د کټر په نتیجه کې وروسته بیا دا کوچنۍ کوچنۍ ټوټې اوشکې جوړېږي. بیا دا ټوټې مختلف ماشینونه دي چې دا د برمې په شکل هم دي او پالش کیږي او هغه کیږي، د مختلف غوندې لوښي جوړېږي. او د دې فابریکې جوړښت خاص د دغه ډبرې په خاطر باندې شوی، دا د رخام په نوم باندې یا ګرانیټ په نوم باندې یادیږي چې انګوري او شین رنګ لري، چې دا ډېره مهمه او ډېره اعلی کوالټي ډبره ده چې موږ باید له عتیقه اجارو څخه د ته په اوله درجه باندې په نړۍ په سطح باندې د اهمیت لري.
محمد عارف وایي چې د ودانیو ځینو زینتي توکو تر څنګ د خلکو په غوښتنه له دغو ډبرو افشارونه، ګلدانۍ او ځینې مجسمې هم جوړوي.
موږ علاوه تر دې چې تعمیراتو ته د ښکلا دپاره او کاشي په شکل سره یا په سایز باندې ډبرې جوړو، موږ زینتي لوښي هم له دونو جوړو. زینتي لوښي په دې معنا چې موږ دا کوم د اشپزخانې یا قابونه، کاسې، ګلدانۍ دا جوړو او ډېر ښکلي افشارونه وشکې جوړو. د خلکو د فرمایش په نتیجه کې د خلکو تیرې او یا د حیواناتو بعضې تیرې هم کولی سو جوړې کړو، نو په مختلفو شکلو سره دا استعمالیږي.
وګمې محمد قاسم د همدې فابریکې یو کارکونکی ځوان دی چې له یوې ډبرې ډېره ښکلې ګلدانۍ جوړه کړې وه. هغه د ځان او د خپل کار په اړه راته وویل چې څنګه د یو ډبره تراشي او له هغې یو څه جوړوي.
زدلته سازم دا خو ګلدانی بوله، شلم غونډه بوله، لاسې شي دي. دا خو ازمور د کارخانه ډبره ده، روخان ډبره ده، دا غیس خو بیا موږ ډیزاین کوو او ورسته بیا ډبره تراشو، بیا چې ورسته دغه بیا سره مشلو هغه شی جن جوړو.
شفق صاحب، بشیر احمد هم په دې خوشاله دی چې له نوموړي فابریکې سره کار کوي، ځکه چې له همدې لارې له خپل کورنۍ سره ډیر مرسته کوي.
تقریبا زما اوس یو کال کېږي چې زبدا کار باندې ختم. زما د اوس وزر غونی او چې استادان مسلکی ډیر کار کړی هغه ماش لوړ دی. خدا چې دی په کورنۍ پورې پارک لري، نه ځینې کورنۍ غټې، ځینې کوچنۍ، خو زموږ د کورنۍ اقتصاد انشاءالله په دا پیسو باندې بس وده کوي. تقریبا په خپلې کورنۍ سره زه 50% مرسته کولای شم زما په ماش باندې.
وګمې محمد عارف دا هم وایي چې په هیواد او له هیواده بهر د خپلې فابریکې تولیدات نندارو ته وړاندې کړي دي، چې ځینې باور نه کاوه چې داسې ډبره او داسې څه دی په افغانستان کې ووسی.
د ډبره د صنعت فیستیوالونه په کابل کې هم جوړ شوي دي او په هرات کې هم جوړ شوي دي. علاوه تر هغه موږ په دوبۍ کې هم په بعض فیستیوالو کې شرکت کړی او په 2010 کال کې په هند کې په راجستان ایالت کې نمایش دی ډبرې وو چې عمومي نمایش وو. تقریبا د صنعت موږ خپله ډبره وښودله او څه توکي هم وړي وله هند خلکو ته یا نړیوالو ته. ډېر اهم او ډېر مهم شی وګڼل شو، خلکو په ډېر اندازه سره خوښې کړلې او ډېرو خلکو ته دغه پتنده لګېدله چې دا ډبره واقعا په افغانستان کې ده.
محمد عارف وایي چې په لومړیو کې ځینې استادان له بهره د کار لپاره په دې موخه راوغوښتل چې افغان ځوانان وروزي او بیرته په دې فابریکه کې کار وکړي.
هو، چې اوس روزل شوي ځوانان په کار بوخت دي او نور ځوانان هم روزي.
تقریبا له فابریکه کې 215 کسه کارګر لرو. ځوانان موږ سره کار کوي. په ابتدا کې موږ کارګر له همسایه ملکونو څخه وغوښتل او هغه هم د دومره مودې لپاره چې موږ خپل کسان یا خپل ځوانان په ټرنینګ کړی سو یا کار ورته وښیو، هغه خلک موږ استخدام کړل. کله چې موږ خپل کار زده کړو په خپلو ځوانانو باندې، نو وروسته موږ غوته بیرته ځواب ورکو او اوس الحمدلله زموږ خپل ځوانان هم نور مزید کسان روزي عام دوی خپل کار کوي.
ګرانو ځوانانو، په کابل کې د هلمند حجره یو نجاري فابریکې ته ورته فابریکه د غلغله ګروپ د سنگ تراشی فابریکه ده. د نوموړي فابریکې مسؤل عبدالعلي جعفری پاډه راته وایي.
اینجا هم سنگ بوری است،
دلته هم سنگ تراشی ده، هم د زینتي توکو او خرادي دستګاه وی لرو. څلور کاله کې چې د سنگ تراشی شرکت دلته فعالیت کوي. اوس مهال 40 کارکونکي لرو. له خدای په دې راضی یو چې له موږ سره کارکونکي هم کار کوي او هم کار زده کوي.
کار میکنه پښمو او هم کار یاد میگیرن.
ملګرو کله چې ډبرې له معدنه راویستل شي نو د ځینو ځانګړو ارو په مرسته د وړو وړو ټوټو په ډول پرې کیږي او برش کیږي. وروسته د یوې نقشې او ډیزاین په اساس توګل کیږي او پالش کیږي.
شیر محمد حیاتی له تیرو شپږو کلونو راهیسې له همدې فابریکې سره کار کوي. دا یې له کاڼې د وپړانګ په جوړولو بوخت و چې د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل.
دا د یوه پړانګ مجسمه ده چې په ډېر آرام انداز په ملا کې راکوک شوی غوندې ولاړ دی، په وحشي انداز کې نه دی. زه هم د انسان څیره، مرغۍ، تابلو او هر هغه څه چې یو څوک یې وغواړي جوړولی شم. اول چې ماته یو کاڼی راوړل شي، هغه څه چې غواړم ترې جوړې کړم، نقشه پرې کاږم، بیا نو د هماغې نقشې په اساس یې توږم. فرضاً که 40 سانتي لوړوالی ولري، له 1800 تر 2000 ورځو وخت نیسي.
ملګرو د نوموړي شرکت مسؤول عبدالعلي جعفري نه مو وپوښتل چې په خپله فابریکه کې له کومو ډبرو کار اخلي او کومه ډبره یې تر ټولو ښه او باکیفیته ده. دې په اړه راته وویل.
الحمدلله زموږ کاڼي او لومړني مواد ټول زموږ د خپل هېواد دي. موږ یې د بهر کاڼي نه کاروو ځکه چې زموږ د ډبرو کیفیت تر هغوی لوړ دی. موږ د مرمر سپین کاڼي د هرات له چشت شریف څخه راوړو چې بهر هېوادو ته هم وړل کیږي. بل ډول کاڼي فولادي مرمر دی چې د میدان وردګو له درې راوړو. یو بل ډول ښه کاڼي مو له بامیان ولایت نه راوړل چې روخام نومېده، خو مادن یې کم و. او بل د هلمند روخام کاڼي راوړو، ډول ډول رنګونه لري. درته ویلی شم چې کاڼي په څلور ډوله دي. یو ګرانیټ دی چې ډېر کلک کاڼي دي. یو بل ډول یې تیرا اوتر یا کوروکي کاڼي دي چې په افغانستان کې ډېر زیات دي. همداراز بل ډول همدا مرمر کاڼي دي چې تور، سپین او قهوه‌یي رنګونه لري چې تر اوسه د خپل هېواد همدا درې څلور ډوله کاڼي کاروو.
جعفری وایي چې که چیرې مرسته ورسره وشي، غواړي په همدې برخه کې یو ځانګړی ښوونځی جوړ کړي چې زده کوونکي پکې په عملي ډول کار وکړای شي.
که چیرې کومه مرسته راسره وشي، غواړو په راتلونکي کې د سنگ تراشۍ په برخه کې یو ښوونځی ولرو. زموږ هغه ځوانان چې د هنرونو په پوهنځي کې یوازې قلم او کتابچه کاروي، دلته به په اونۍ کې یوه یا دوه ورځې راځي او عملي کار به کوي.
وږمې وایي چې ځواني مستي ده.
همداسې د شفق صاحب، خو چې غریبي وي نو ځوانان مجبور دي چې کار وکړي او غریبي
ورکه کړي. هو، خو یو سندرغاړی فیاض خیش کې بیا وایي چې مستي مستي ده، ځواني ځواني ده، په غریبۍ کې یوه خانی ده. دا چې څنګه په دې ځوانان فکر وکړي، خو اوس یې سندره اورو.
مستی مستی دا، ځواني ځواني دا، په غریبې کې یو بخانی دا. مستی مستی دا، ځواني ځواني دا، په غریبې کې یو بخانی.
ځوانانو کا انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، نو په دې انټرنیټي پته هم تاندې څانګې لوستلی او هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com. تر بیا مو پاک الله ملشه.
وینی بهی کی د ارزوګان.